احمد شبریم د ازادي رادیو د لاسو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه د راپورونو په اړه تاسو سره معلومات شریک کړم چې کوم راپورونه خبرو خبرونه د سپین مړی ویان د وی د دوه تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. کارن جان پیر دا خبره پرون په واشنگتن ډی سی کې خبري غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت په 2000 کال کې دا تړون لاسټیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو تر سره شوی عمل سره مخامخ و چې د تړون له عملي کېدو پرته بله لاره نه وه. لنن څلور کاله مخکې د قطر په پلازمینه کې د امریکا د هغه وخت د جګپوري ډیپلومات سلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ دا تړون لاسلیک شو. د سپین ماڼۍ ویاندی اغلی پیر پرون دا خبر هم وکړه چې طالبانو د دې تړون ژمنی بشپړې نه دي عملي کړې او د دې ژمنو د عملي کېدو لپاره متحد ایالاتونه هڅې کوي. د بشري حقوقو د څار ادارې یا فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړ ویل دي چې په 2023 کال کې د نړۍ په 250 هیوادونو کې سیاسي او مدني ازادي کمی شوې ده. د ادارې په خپل راپور کې د نړۍ 80 هیوادونه د سیاسي او مدني ازادیو په لړ کې آزاد نه دي بللي او څرګندوي چې په دغو هیوادو کې 15 داسې هیوادونه دي چې سیاسي او اجتماعي حقوق پکې تر ټولو په بد حال کې دي چې په دغو کې یو هم افغانستان دی. د فریډم هاوس په کلنی راپور کې د افغانستان په اړه د مذهبي ازادیو نقص ته اشاره شوې ده او په دې راپور کې راغلي دي چې طالبانو د پانتونونو له کتابخانو هغه کتابونه چې د دوی په حساب له سنی اسلام سره سم نه دي غونډ کړي دي. د فریډم هاوس په راپور کې پر دې هم اعتراض شوی دی چې په افغانستان کې شیعه له دې راګرځول شوي دي چې په علني ډول خپل مذهبي مراسم ترسره کړي. همدارس د هندوانو د مذهبي مراسمو مخه نیول شوې ده. فریډم هاوس لیکي چې 2023 پر لپسې 13 کال دی چې په نړۍ کې آزادۍ پکې کمیدو دي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ نن د کرکټ د ټیسټ لوبې دوهم ورځ ده. پرون ایرلند سل منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. تر ایرلند مخکې افغان لوبغاړي د 155 منډو له جوړېدو سره سوسېدلي وو. په عربي متحده اماراتو کې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ همدا یوه 15 لوبه په پام کې ده او ټاکل شوې ده چې تر دې وروسته د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو منځونو کې درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورونو لوبې هم وکړي. د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان ګوند د ملګرو ملتونو د پیسو له بچي صندوق یا IMF څخه غوښتي مخکې له دې چې پاکستان ته نورې مرستې ورکوي باید دا یقیني کړي چې د فبروري د 8 د لانجمنو انتخاباتو په اړه څېړنه ترسره شي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند یا PTI پرون چهارشنبې وویل چې په دې اړه د پاکستان لپاره د IMF استازي ته یو لیک استولی دی. که څه هم د عمران خان په مشرۍ ګوند په ترسره شویو انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی و، خو غړیو یې په خپلواکه توګه ځانونه کاندید کړي او تر ټولو ډېر رایې ګټلې دي. پاکستان چې د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي تیر کال یې د پیسو له نړیوال بچي صندوق څخه د 3 میلیارده ډالرو پور اخیستو یوه موافقه یقیني کړه، خو دا هیواد به وروسته له هغې چې نوی حکومت یې وټاکل شي ډېرو نورو مرستو ته هم اړ وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی نن خپل نوی راپور وړاندې کړي. نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون ورځ هم ده. څلور کاله مخکې زلمی خلیلزاد او ملا برادر دا تړون لاسلیک کړ. ستونزې څه دي، څه پکې عملي شوي، څه پکې پاتې دي، دا به هم په یوه تفصیلي راپور کې واورئ. د کونړ د مناګي د برښنا د بند درغاوني چار پیل شو. د کندهار د بسګرانو لغښتنی مخبرو
په باديګارم کې مردا ترکاری کرو پنجان دی بیاندې رومان اندواني نو په جيمي کې مردا زاینلرو چې د جيمي د پاره وساتو نو مردا حکومت ته صدا غواړو چې مرته شنی خونی جوړی کې
او په نړیوالو موضوعاتو کې
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې او لږ تر لږه 1500 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړی. د دې راپور تر خپرېدو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې پورسوی دامونو شوراندې شنه ښکاره کړه. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري تیرونی په افغانستان کې په عام محضر کې د درې تنو اعدامول بوګ نوونکي بللي او د هر ډول نورو اعدامونو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د دې کمشنري ویان جرمی لارنس ویل
We're appalled by the public executions.
مختیرونی په علنی ډول د افغانستان په دریو ورزشي سټډیومونو کې د دریو تنو اعدامولو بیرولیو. د غیدامونو په غزنی او شبرغان ښارونو کې د سرپرست حکومت د محکمو او نورو چارواکو او د عامو خلکو په حضور کې تر سره شول. د راپورونو لمخې محکوم شوی کسان څو ځلې په ډزو وشتل شوی دي.
خاغلی لاورنس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې 15 تنه د خپل عدلي سیستم د پریکړو او د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده له تایید وروسته په عام محضر کې اعدام کړي دي. په بیان کې په عام محضر کې اعدامونه ظالمانه، غیر انساني او د سپکاوي چلند یا مجازاتو یوه بڼه ښودل شوې. وویل شوي چې دا ډول اعدامونه همدارنګه خپل سري بڼه لري او هغه د ژوند له حق څخه چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له مخې خوندي شوي او افغانستان هم یو غړی دی په ټکر کې دی او باید سمدستي ودرول شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په عام محضر کې د فزیکي مجازاتو تطبیق ته هم دوام ورکوي. ویل شوی په لغمان کې د فبروري په 15مه یو 12 کلن هلک او یو سړی چې په اخلاقي جرم تورن شوی و د چارواکو او خلکو په حضور کې په درو وهل شول. په همدې ورځ په بلخ کې یو ښځه او یو سړی له کوره د تېښتیا او د زنا په تور په عام محضر کې هر یو 15 درې وهل شول. د بشري حقونو د کمیشنرۍ په وینا فزیکي جزا هم ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي مجازاتو یوه بڼه ده چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې منع اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنري وایي په دې اړه ژورو اندېښنو ته په پام د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور اعدامونه سمدستي ودروي او هم د اعدامونو سزا وځنډوي او هم د حقوقي دعواو په تېره په جنایي جرمونو د تورنو کسانو لپاره د مدافع وکیل په ګډون د یوې عادلانه پروسې مسله یقیني کړي. په شبرغان کې د وروستي اعدام په اړه د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې وویل چې د نظر محمد په نوم پر یوه تورن کس چې 2 کاله وړاندې یو تن د چړې په وسیله وژلی و د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې د شریعت له مخې د قصاص حکم چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. د حقوقي او مذهبي چارو د پوهانو په وینا د اعدام سزا د اسلامي شریعت له اصولو ده، خو عملي کول یې د دوی په خبره ډېر دقت او خاص شرایطو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري د طالبانو لخوا پر اعدامونو ژوره اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړی. هغه په دې راپور کې ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی. خاغلی بینټ ویلي طالبان د افغانانو د اساسي بشري حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقوقو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه باندې 2.5 کاله تیریږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له بشري حقوقو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار څخه د طالبانو جدي سرغړونې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کېږي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې چارواکي وایي د منګي برېښنا بند ترمیم چارې بیرته لسره شروع کړي او په نشتې راتلونکي کې به شته سنسي هواري شي. د دې برېښنا کوټه جوړولو چارې په 2014 کال کې پیل شوې وي او ټاکل شوې وه چې په 500 کالو کې کارونه بشپړ شي، خو لا یې هم چارې نیمګړې پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د برېښنا ریاست چارواکي وایي د مناګي برېښنا کوټ ساختماني شرکت سره قرارداد ختم کړي او د نیمګړو کارونو بشپړول لپاره خپل کار پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د مالی او اداري چارو مسول شفیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو نیم کال یا څه د پاسه کیږي چې دوی فابریکه ودرولې ده او خلک هم بې برقه دي او عوایدم صفر څه شوي وو. دوی تصمیم ونیو چې دغه مقررات دوی سپسخه کړي او په خپله د برېښنا د لر نه د برېښنا د کارمندانو په واسطه دغه فابریکه بیا ورغوي او کاري ټیمونه هم څه د ننګرهار نه د نغلونه او هم د مرکز نه انجنیران دا راغلی دی او پرونه عملاً په کار باندې شروع وکړه.
د شینواری په خبره چې وسنۍ چارې د برېښنا شرکت په بودیجه او د همدی شرکت انجنیران تر سره کوي چې نږدې وخت کې به د برېښنا د تولید جوګه شي.
پیسې د ننګرهار د حوزې د لارې نه چې حوزې ته راغلي دي پیسې او هغوی بیا موږ ته لږې رالیږي تور چې موږ مصرفو کړو نلته رالیږي. بودیجه لا مشخص شوې نه ده، معلومه شوې نه ده چې تر څو پورې فابریکه رغېږي او هر څومره مصرف پرې راغی برېښنا یې کوي. بالاخره برېښنا تصمیم ونیو چې د فابریکه په خپله ورغې د خپلو متخصصو تکړه او مجربو انجنیرانو په واسطه باندې انشاءالله چې په نږدې یو څه وخت کې به فابریکا بیا ورغول شي او چلان به شي.
د کونړ اوسیدونکو باید امین کاپیسا ساختماني شرکت له کارونو یې په جمهوریت کې هم ډیر شکایتونه کړي وو خو کومه نتیجه یې نه ورکړي. اوس چې ورسره قرارداد فسخه شو پری خوختی د دم کلی د اسلامي او اصلاحي شورا غړی عصمت الله اقتصادي د کونړ وټپور ولسوالۍ مناګي سیمه کې د پیچ پر سیند د برېښنا کوټ چارې 12 کال وړاندې پیل شوې وي او دغه برېښنا کوټ جوړولو ته نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو چې په 15 کالو کې به یې کارونه بشپړېږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي. د ځای اوسیدونکو په وینا چې د قراردادي شرکت کارونه لومړي سر څخه سرسری او د قرارداد سره سم نو همتا وجه وچې له بشپړېدو وړاندې ویاله وبو یوړه او ماشينونو کې تخنیکی ستونزې پیدا شوې. د دوی په خبره چې په خوانی او وسنۍ او چارواکو د شته نیمګړتیا او سره د فابریکې له تسلیمولو ډډه کوله او قراردادي شرکت خپل نیمګړی کارونه نه پوره کول، نو همتا وجه وچې په شته برېښنا کوټ کې کورونه تیار او ګڼو ستونزو سره مخ وو.
د افغانستان او ایرلند ترمن د کرکټ د یوازینی ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ پرون ایرلند د خپلې توپهنې په لومړۍ پاڼې کې سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځېدل. افغان لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر په لومړۍ پاڼې کې 155 منډې کړې دي. د نن ورځې لوبه تر دې دمه نه ده پیل شوې. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوي یوازنۍ ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پای ته ورسېده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سیالۍ د چهارشنبه سهار د کابل په وخت 10:30 بجې پیل شوې وه چې افغانستان یې د پچی تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم زدران تر نورو مخکښ او په 53 منډو وسوځید. دغه راز کریم جنت په 140 منډو نه سوځیدلی پاتې شو. په لومړۍ پاڼې کې نصر جمال او احمد شاه په 0 وسوځیدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی شل او نورلی زدران و منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالۍ کې و لوبید په 50 منډو وکټ له لاسه ورکړه. د ایرلند په توپ اچونکو کې مارک اډیر 15، کمپر او ګریګ یانګ 22 افغان لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپوهنې پاڼې پیل کړه، سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. د دوی له لوبغاړو کمپر 79 منډې وکړې. افغان توپ اچونکو ته ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران 22 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باتن شاه عبدالرحیم زئی بیا وایي چې افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته باید د توپچونې پریکړه کړې وای. د نوموړي په باور په لوبډله کې د یو بل چټک توپچون کې تشه هم محسوسېږي. هغه وړاندې وایي
افغانستان د لومړۍ ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو ګټه او اشمت خپل د بیډنګ فیصله وکړل. اشمت په خپلو خبرو کې ویلې چې زه غواړم چې په څلورم اننګس کې دغه وکټې نه موږ استفاده واخلو، خو که چېرته په لومړي اننګس کې ساړه داسې یو ټارګټ کمپیټیټیو ټارګټ ته ونه تاکي او تا باندې مقابل جانب لیډ واخلي، نو دا به بیا تاسو ته ډېر مشکل وي چې هغه لیډ خلاصول. د لیډ خپل یو پریشر دی، هغه به هینډل کول د ټیم لپاره ډېر مشکل دی. ما په نظر په وکټه کې سپورټنګ و په دویم اننګس کې کومه تاسو د ورځې تر اخره وګورو دا وکټ د فاست بالرانو سپورټنګ کو په شروع کې باید دې نه استفاده کړې وه. او که چېرته موږ بولنګ کړی کېدای شي موږ همدغه د ایرلینډ ډېر زر آؤټ کړی وه، موږ سره هغه بالران شته.
د ویلو ده چې دا سیالي به د مارچ تر درې منټې پورې دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه ترنګ کې د جګړې له پراخېدو سره ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې شمالي ښار له جدي قحطۍ او بشري بحران سره مخامخ دی. په عین حال کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني تر واکمنې لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر له 1.5 زرو اوښتی. د یوه لنډمهاله اوربند لپاره هڅو هم تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. نور حال په دې راپور کې
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانې جګړې د 5 میاشتو په تیریدو سره په سیمه کې بشري بحران لا پراخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې د غزې شمالي برخه سخته قحطۍ ګواښي. د دې ادارې مسؤول ویان رامش راجا سهنګام پرون چهارشنبې په جنیوا کې د غزې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې یو او لږ تر لږه 1500 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هیڅ مرستندویه ډله نه ده توانېدلې چې په تېرې یوه میاشت کې د غزې شمالي برخې ته مرستې ورسوي. د دې پروګرام په وینا اسرائیل د غزې شمال ته د مرستو او هم دې سیمې ته د لاسرسي مخه نیولې ده. په اوس وخت کې پر خوراکي موادو بار ډېر موټر درول شوي، خو د یو شمېر بهرنیو هیوادونو پوځونه د غزې جنوبي برخې ته له هوا مرستې غورځوي. په عین حال کې په غزه کې د یو لنډمهاله اوربند لپاره نړیوال مرکچیان وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شپږو اونیو لپاره یو اوربند ته نږدې شوي دي. د یو اوربند لپاره هڅې له 2 اونیو راهیسې د مصر، قطر او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. تمه ده چې د یو لنډمهاله اوربند په ټینګېدو سره به د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د حماس لخوا لسګونه برمته شوي آزاد شي. حماس پر اسرائیل د اکتوبر په 1 په حمله سره نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 تنه یې رغمل کړل. د تیر کال په وروستیو کې د یو لنډمهاله اوربند په ترڅ کې حماس 115 تنه یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې خپلو زندانونو 240 فلسطیني بندیان خوشي کړل.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د کندهار کروندګر د شنو خونو ته جوړېدو خوشتنه کوي. په کندهار کې کروندګر وای کښنی خونی ورته جوړ شي او به لښ په کاری شي او هر وخت په تازه سبزیجات بازار ته عرضه کوي. بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار کرنې ریاست مسولان وای سش کالي 50 شنی خونی کروندګرو ته جوړې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالرحمن د کلون رئیسی د کندهار په دامان ولسوالۍ کې بزګری کوي. د دې کال په ګرم موسم کې پر خپل ځمکه سبزیجات کری، خو په ژمي کې بیا ځمکه شاړه ولاړه وي. عبدالرحمن وایي د طالبانو حکومت د پشان کروندګرو ته شنی خونی جوړ کړي ترڅو د بې موسم سبزیجاتو اړتیا په کور دننه پوره کړي او هم د ژمي په موسم کې پا په کارونو بوخت وي.
په بادیګارم کې موږ د ترکاری کرو، پنجان بیانډې رومان اندوانې چمبرخیال بادرنګ دا شان کرو. نو په جمی کې موږ دا ځاینه لرو چې دا جمی د پاره وساتو. نو موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ تشنی خونی جوړی کې چې د پردی هیواد موږ ته شان ازي هغه خراب یا سم یارو خپل د هیواد شي چې میم به باور پي ام به سم شي به ام به خپل د هیواد شي به مې د بل هیواد شي ته ضرورت نشته چې موږ دا شنی خونی ولرو.
د کندهار یو شمینور کروندګر هم وایي ک په دې ولایت کې شنی خونی ډیر سي د منی او ژمی په موسم کې به دوی خپل وطني سبزیجات او نور کرنیستو کې ولري او هم به د خلکو تکیا پر بهرنیو میوجاتو او سبزیجاتو کم سي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید په هیواد کې دغه ډول کرنه دود کړي تر څو د کروندګرو د حاصلاتو پر زیاتوالي سربیره په ژمي کې د تازه سبزیجاتو د کموالي مخه ونیول سي.
د شاولی کورت ولسوالی هم نوم احمد شاه دی. زه غواړم چې موږ ته شنې خونې جوړې شي. موږ دغه ترکاري ګر سره نه لرو، د پردي دولتو سره راځي، هغه بیا پر موږ خرڅوي، هغه هم داسې شی نه دی. نو زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دا خونې جوړې شي، موږ ته دې وسایل جوړ کړي. مهره به سم یو به په ژمي تازه یو به په مني تازه یي. هر وخت کې به تازه میوه موږ لرو، خپلو وطندارانو ته به ورکوو.
زمانم بلال مرل ته بزګری کار کو مر د حکومت ز غواړن مر تشنی خونی جوړی کین ز کشنی خونی وزل ته نست مر کش کرونده شي نه سای کوله په دوه به کار شي کیږي بینډی رومیان مرچک بادرنګار سکیږي.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سش کالې 50 شنی خونی د کندهار په بیلابیل ولسوالیو کې جوړی کړي او راتلونکي کال د 50 نورو د جوړېدو پلان سته.
مجھے سچ کر بکندار والے جن السوالی کے دم خار مسات اللہ تعالیٰ کا سخا پنجوس بابا شنی خلی ہے کڑی جوڑی کڑی دی بزگران پہ اختیار کے مل کری دی چی ان شاء اللہ اور پراتلنگ کے انکشافی پلان کے وزارت ہر السوالی کی مجھ الٹیا اور ضرورت پکتو پنجوس بابا شنو خن انکشافی پلان پر نظر کی نوری دی چی وائز تو اور اتلنگ کی کال کے راتوں پہ جمع نظر کی
په شنو خونو کې کښت تر ساده ځمکې څو برابر زیات حاصلات ورکوي او دا د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره لایدو ډکه لاره ګڼل کیږي. خلک غوښتنه کوي چې د کروندګرو د ژوند د ښه کېدو لپاره هغه سي پروژې پلي کړي چې ګټه یې مخامخ کروندګرو ته ورسیږي، څو ژوند یې ښه او د کوکنارو بدیل پیدا کړي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توحید تړون څلور کلن شو، خو د چارو شنونکي وای مهم برخه لا هم نه دی عملی شوی. دغه تړون د 2000 کال د فبروري په 19مه د امریکا د هغه وخت د لوړ پوړي ډیپلوماټ سلمی خلیل زاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه تړون کې مهم مجمنې څوي او طالبانو ته دغه تړون څه ګټې رسولي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړ.
د دوهې په یو مجلل 15 هوټل الشیراتون کې د چکچکو دغه غاګ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2000 کال د فبروري په 19مه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
د تاسو ټول راغلو ملمنو ته چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
خاغلی برادر همغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عمل کېدو ټټرې ووه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته یې مبارکي وایم. د افغانستان اسلامي امارت عملي کولو ته ژمن دی.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لږ تر لږه یوولس پړاوه مذاکرو وروسته ترلاسه شوه. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحا کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاوخوا 14 میاشتې دوام وکړ. په پښتنه دا ده چې د امریکا او طالبانو د دوهې په هوکړه کې مهمې برخې او ژمنې څوي او څومره عملي شوي. د دوهې تړون څلور عمده برخې درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو محلويشت ځانګړې شوی و او دریمه برخه دا و چې طالبان به د هغه محل جمهوریت حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا و چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د دوهې د تړون څلور وړه برخه داسې طرح شوی و چې د وی عمل کېدو بل ته لار پرانسته. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلی د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیکه یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکا ټینګ کړه. د ډیرو په باور همدا د دوهې تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو د بشپړ وتلو د جمهوریت نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې وخت د امریکایانو وزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت لري برخې باندې راضي شي ول ټولونه نشي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنون کې علي احمد جلالي وایي همدې د دوهې تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او واک ته ورسول.
د دوهې تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. فقط د تړون طالبان قدرت د رسیدو پر طالبان لار هواره کړله. د یو څه د دې پر هواره کړله چې یو مشروعیت ورته ورکړ. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت تراشي او یاد قدرت یو برخ شي، نو روابط ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې. ایران دا کار وکړ، چین دا کار وکړ، روسیې دا کار وکړ او پاکستان خو به له هم دوی حامی وو او دوی یغه ځای ورکړی وو او کومکونو مرستې ورسره کولې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته ویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور لاره قدرت ونیو. د دوهې تړون لا څو نه تیر نه وی چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د ماده په نقص تورن کړل.
دا هغه څو چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل. دوهې د تړون په کټو کې یا په عملي
د چارو کتون کې یو بيد الله برهاني دواړه لوري، یعنی متحده ایالاتونه او طالبان، د تړون په عملي کېدو کې ګرام بولی.
او عيني وخت کې هغه څه چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواښ نه وسیږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپیریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي یا مختلفو هغو وختونو کې راپورته کیږي دا همدرنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکي ملامتیا په دوه طرفو دی چې چیرته رښتیا هم دوی وختلې ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای نو هغه په مدار د هرې دوه درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناستې سره کښوي وای او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسله ده چې خپل امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو یو ژمنه دا و چې دوی بل نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیره کرنډی کروایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دی رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوهې تړون څومره عملي کړی وویل.
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم ښه به وي چې ووایم هغوی د دوهې د هوکړې د ملي کولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د ملي کولو یوه ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه ورکړي وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوهې تړون څلور کال وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نشو. خو وړاندې یې ویانځ به الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلی وو.
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړو چې د افغانستان له خوري به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کیږي چې تر اوسه نه د کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوی تړون ته تر اخره ژوند پاتې دی. خو د دې تړون سنتي کې د امریکا له خوا پلی نشول، دوی شپنی عملی نه کړي چې دا بی باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملی اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملی اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور لمخه د القاعده شبکې او سنای مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدی له کسانو سره تګراته کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل